درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د مسکو په غونډه بحث لرو، د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. البته په دې پروګرام کې به زموږ مېلمانه د مسکو د غونډې پر اهمیت خبرې وکړي، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلو یو غونډې کوربه دی. کابل کې د جمعیت ګوند کنګره ګډوډه شوې او شاوخوا یې ډزې شوې، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړې دي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلو یو غونډې کوربه دی. د افغان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې تتللی او ویل شوی چې د امریکا، چین او پاکستان استازي هم برخه پکې اخلي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د دې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو د همکارۍ غوښتنه، او طالبانو ته بې له قید او شرطه د هر ډول خبرو وړاندیز به د ښاغلي عبدالله د خبرو مهم ټکی وي. مسکو ته له رسېدو سره سم د ملي مصالحې عالي شورا مشر د قطر د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د عنایت الله شاداب په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند څنګه ادعا کوي چې کابل کې د دوی لومړنۍ کنګره د صلاح الدین رباني وسلوالو کسانو ګډوډه کړې ده. د ښاغلي شاداب په مشرۍ د جمعیت ګوند رسنیو مسؤول مرتضی جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شخړه اوس پای ته رسېدلې.
دوی نن څو وسلوال کسان را ولېږل او په هوټل کې یې زموږ غونډه ګډوډه کړه، خو محفل په خپل ځای دی. کوم خاصه خبره نشته. وضعیت زمونږ د امنیتی ساتونکو په کنټرول کې دی.
د ویل چې د وسلوال شخړه کې چاته زیان نه دی اوښتی. ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې د استقلال هوټل له شاوخوا چې دا غونډه پکې روانه وه د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند ویان عبدالفتاح احمدزی بیا دا ادعا ناسمه بللې او ویلي دي چې د دوی هیڅ وسلوال او یا هم غیر وسلوال کس دغې غونډې ته نه دی ورغلی. د ویلو ده چې د جمعیت ګوند څنګه د مخالفت د دغه ګوند کلنۍ کنګرې په اړه دی. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پلویان غواړي چې دا کنګره تر سره کړي چې حزب له میراثي کېدو وژغوري، خو د صلاح الدین رباني پلویان بیا دا کار غیر عادلانه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایت، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هلیکاپټر په توغندي ویشتل شوې ده. دا خبره رویټرز خبری آژانس د یو ځایي چارواکي او د هوایي ځواک د یو کارکوونکي په حواله کړې او ویلي دي الوتکه د پورته کېدو پر مهال ویشتل شوې. دفاع وزارت د دغې څرخي الوتکې د لوېدو لامل نه ښیي، خو وایي پیښه کې چې تېره شپه شوې نه کسان وژل شوي چې څلور تنه یې عمله او پنځه یې امنیتي ځواکونه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی وسلوال دغه پیښه کې لاس نه لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ایران په نتنز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کېږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسي دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پرمختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړونه تدریجي سرغړونه پیل کړي چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکی مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم د مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې تیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نه وي اخیستې هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په چپو کې نننۍ خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. د غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوې ده چې د مسکو له غونډې وروسته د ترکیې په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبري وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډې وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالي په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغه اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندې کړي او همداراز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خپرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه در پیژنم د سولې او جنګ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي، شاغلی محمد بلال کریمی. شاغلی کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس له مسکو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو سره څخه پوښتنی وکړئ. د ټلیفون شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی میلمنو ته ورځو ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی، لکه څنګه چې مو وویل همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځایه د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب، د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولې مهمه ده؟
تاسو ته او تاسو میلمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوحه کې خبرې اترې بېخي بیرنګه شوې. وخت تیریږي، ولې پایلې چې مثبته وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلته نوی یازي افغان لوري، یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نه ستي، بلکې د بین المللي هیوادونو لکه د امریکا، روسیه او چین او همدارنګ لکه د پاکستان او ایران چې بیګای ویلې د ایران کوم استاد هم راغوښته شوې دا هغه دي راټول شوي. دلته د دې معنا ورکوي چې د افغانستان په هکله هم نړیواله اجماع ناسته ده او هم سیمه ییزه اجماع او هم په خپله د افغانانو دوه خوا دي، یعنی یو خوا حکومت او بل خوا طالبان. مونږ په دې هیله یو چې دغه بین المللي اجماع او سیمه ییزه اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولی شي چې د افغان سولې په راتګ کې یو مثبت ګام پورته کړي او داسې پریکړې وکړي چې هغه د دوحې د هغه محتوا چې نتیجه یې باید سوله شي هغه رامنځته کړي او له بلې خوا داسې نتایج رامنځته کړي چې د ترکیې د وروستي کانفرانس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دوالو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنې د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې مونږ پرې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپل یو هغه مثبت ارزښت لري چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان دغه سره اړیکې لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی، د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال شغلای حکمت اعظمی هم د شپې د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلی وایم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکاره شوه چې په دې غونډه کې نه یوازې د چي د افغانستان د دولت په استازیتوب شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري او لدې کبله د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه له څه نظره مهمه ښکاري؟
ډیره مننه، سلامونه تاسو ته او درنه مېلمه ته او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سول د پاره چې هر ګام اخیستل کېږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو یا په دوحه کې ځینې مجلسونه چې شوي دي د سول د پاره، فرق یې اساسي یو دا دی چې په دې کې د دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونو کې مشران سیاسون تللی دي چې په هغه پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی دی همداسې نو زه فکر کوم
یعنی وبخښئ اعظمي صاحب، یعنی د دوحې په کنفرانس کې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی بې صلاحیته دی؟
نه، صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم دا صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دې قابل د قبول وي دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا زه فکر کوم یو درون ټیم دی نسبت په خوانی ته. یو دوم بحث دا دی د مسکو غونډه کې که تاسې د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه وه چې د مسکو سره د افغانستان پر سولو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې په مسکو دایره ولا افغانان به افغان دولت به حتی دعوته وي، نو امریکا به ډېر کله راحت نه شي افغانستان دولت او یاد دي خپل خوشي کې ګډون وکړي. خو دا څه تغییر خوړل دي خپل د امریکا علي رتبه کار چارواکي دي د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران د ایران سره اگر چې رسمي اړیکې دي نشي درلودلی په هیڅ نه وه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي، یو ګټه دا ده که کچې سوله کامیاب کیږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په شي کې داخلو ګڼي چې دوی مې ورول لري دوم دا دی که سوله ناکام کیږي دا پلابې یوازې پر امریکا باندې نه وي دا به په دا سیمه باندې وینو امریکا غواړي چې خپل بار خپل د ورو بار دغه هیوادونو سره تقسیم
بله او په عین حال کې ستاسو منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځینو کې نږدېوالی راغلی دی
بالخصوص د سولې په برخه کې بل یو د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی او دا نږدېوالی د هغه مشهور سره دی کله چې ډاکټر زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو د ډېر کوشش وکړي چې باید د روسیې او د نورو سیمې نړۍ وادن سره نږدې شي یو دا اهمیت دی دوه اهمیت چې کوم د روسیې د اوسنۍ غونډې دا دی کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم الته چې اول یو غونډه کیږي په دوه په ترکیه کې نو د مسکو کانفرنس کې د لایسي چې یو نو د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم چې اول وسی په هغه باندې یا افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي او راسي سیاسون راسي بیرته چې جمهور غنی سره خپل هغه څه چې دی اوریدل طالبان شریک کی زما فکر دا دی چې د ترکیه زما معلومات دا چې ترکیه غونډه به لا هم تر دې
بله اعظمی صاحب د ترکیه په غونډه به جلا خبري کوو ډیره زیاته مننه کور ودان زموش بل میلمه شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې ملاتړ دی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله وایم کریمی صاحب ستاسو په نظر د مسکو د غونډه اهمیت په څه کې دی بلې دا موقعیت نو څه تغیر کوي چې اواز مو ښه شي اواز مو ډېر واضح وشه دی مهرباني ادامه ورکړئ
ما په نظر د مسکو غونډه او د تورس نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې سیمه حیا سوې ده ډېر مهم دي او مفید دي د افغانانو سره نږدې کولای شي او د تیرو شلو کلونو خالصي په هیواد کې رامنځته سوې دي د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلای شي یو نوع په دې مورید کې د تبادله د نظرونو تبادله کېدلای شي او خپل مواقف روښانه کولای شي هیوادوالو ته خپل ادعایې او نړیوالو ته خپل ادعایې د دې لارې څخه واضحه کولای شي نو زما په نظر دا رنګ غونډې او بالخصوص دا اوس په مسکو کې کوم غونډه دایره شوې ده دا یو ښه ګام دی یو مثبت ګام دی
لیکن کریمی صاحب شاید یو شمیر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده ونه کړه دواړو خو
البته په دې مینس کې خو مرتاسي شاهدان یو سي ډېر کښته پورته رامنځته شوی دی او دا مغلق او پیچلي مسایل دي داسې سطحي نشي زر حل کېدلای داسې اوس نړیوالې اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه رامنځته شوی دی او هغه همکاري کوي نو دا هغه فرصتونه رامنځته کوي چې افغانان باید ګټه دي واخلي طالبانو فکر کوم تل د دې بیکګراوند د بیاره باندې هغه ونده یا هغه ګام چې افغانان سره نږدې کولای شي دا هغه هر کله کوي دا هغه ته کې ګډون کوي دا په دوه کې هم چې کوم ونده یا کوم پروسه روانه و موږ چې کتل یم لیدل هلته موږ ولیدل چې نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي و پروسه په ځنډ سره مخامخ شوي او په تعویق لیدل و اوس دا فرصت برابر شوی دی دا هم یو ګام ده
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی د قطر په خبرو کې ولې ستاسو په نظر پرمختګ نه کیږي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډو ته ضرورت پیدا شو
اصلا ما په نظر د افغانستان لانجه د افغانستان جګړه د افغانستان سوله یوازې د افغانانو په لاس کې نه ده دلته بهرني ځواکونه قوتونه بهرني هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر یاد دی الخ یاد هغه الخ ملاتړ کوي ترڅو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لره رامنځته نشي او هغه څوک مثلا د افغانستان ګوندی په دې پوی نشي چې په راتلونکي حکومت کې د دوه خلکو یا د حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي او نو دوی به د سولې پلوي ونه کړي. زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې دغه غونډه چې شوې دا زمينه برابرۍ د دې لپاره چې ستر قوتونه نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولیز افغانستان نه دی غونډوي په ضد ده او نه دی نړیوالو په ضد. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناسته نظر د دوه ناسته یو بل پرمختګ ده چې د ترکیه ناسته لپاره به هغه معقول او حقایق ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کی چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمينه برابر شي.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړ جاړی رامنځته شي، لیکن دغه ټولو هیوادونو همیشه ویلې دي چې سوله ایز افغانستان د دوی په ګټه دی، د افغانستان ناامنۍ ټولې سیمې د ناامنۍ سبب کیږي، که په افغانستان کې سوله ای دوی هم په خیر ده، دوی هم په ګټه ده. هیڅکله هم یو نه دی ویلې چې موږ په افغانستان کې ناامنۍ غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه هم دغسې مثبتې خبرې دوی کړې دي. فکر نه کوئ تر څو چې د هغوی هغه اصلي غوښتنې پوره شوي نه وي دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریځ کې بدلون نه راولي؟
ډېر ښه، زه ستاسو سره موافق هم. راځئ یو بېلګه رامنځته کړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو، د افغانستان د هغه پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي د هغه مخالف نه یو. ولی پرون او نن د پاجدان هغه د اوبو بند راته ورانی، دا څه معنا لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان په راتلونکي کې باید زمونږ ګاونډیان په دې پوه شي چې موږ د هغوی هغه نه یو. د هغوی حقابه ورکوو، ولی د هغوی لاسوانه دی هم زمون په هیواد کې باید لاند شي. کدا ایران ده، کدا پاکستان ده، کدا هغه روسیا او هر څوک ده، موږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینی ډول په افغانستان کې د سولې پلوي وي او په افغانستان کې خپلې ګټې د افغانستان په سولهییز نظام کې وویني.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بنده کی؟ ډاکټر صاحب د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دي راخوشي کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دې هیڅ بند نه لري؟ داسې یو هیواد چې نه تیل لري نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي؟ دا ممکنه ده او کنه؟
داسې افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردر د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې دغه ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا تاسو موقعیت او یا څه چې لري په داخل کې هغه تا د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتي. نو افغانستان هم دغه حالت دی، خو هر هیواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی کچېری افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري چې باید د نورو د هدافو دپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي، زه فکر کوم دا امکان لري. خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویحل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چاغي او هغه یوه دنه چې زمينه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو کا ایران دلته د افغانستان په خاور په بندونو باندې حمله کوي خو افغانانو ته پیسې ورکړي چې دا کار وکړي. که پاکستان کوم مداخله کوي خو د افغانانو په طریقې اکثره کوي. نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرني مداخله ودروي. هر هیواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه مثلا هغه نور هیوادونه غواړي چې په هغوی کې لاسوهنه وکړي، دا که قوي که ضعیف وي، مګر خپل هیواد خپله ساتل کېږي او هغه پر یو ملي رویا خپل افرادو ته خپل وګړو ته ورکول. زه فکر کوم افغانستان کې ډېر زیات په دې برخه کې کار پکار دی چې څنګه وکولای شي خپل تاسیسات په خپله وساتو، خپل منافع په خپله وساتو. هیڅ هیواد نشي کولای چې هر هیواد غواړي چې په بل هیواد کې نفوس ولري او خپل منافع د تامین کې خورا په مشبړ ډول څومره بهتره کولای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی کریمی، یو سوال دا د ډېرو خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي. طالبانو په وروستیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي او د دوی په نظر تیرو څلوېښتو کلونو تجربو ښودلې ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی. او داسې ویل کېږي چې امریکا په وروستیو کې دغسې یو حکومت وړاندیز کړی دی. نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسئلې حل غواړي؟
مننه. په دې اړه باید ووایم چې دا ډېره پیچلې خبره هم نه ده، ځکه موږ تاسې تېر کال ولیدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو او په هغه تړون کې دا موارد ټول تسجیل شوي دي چې د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه هلته تسجیل شوي دي او بینالمللي ټولنې هغه تایید کړي دي او د ډېرو سازمانونو.
لیکن خلک له دې شي نه دي خبر. دا تاسو دا خبره کوئ په ظاهرا خو د دوحې په موافقه کې دا ویل شوي دي چې امریکا به د میتر لومړۍ نیټې پورې اوسي او ځینې نور شرطونه دي چې امریکایان وسوایي وایي طالبانو هغه نه دي په ځای کړي.
نو هلته هغه کومه چې اعلامیه خبره شوې وه هغه خو فکر کوم ټولې میډیا ته ورسېدله او موږ هم د میډیا له لارې ترلاسه کړ چې هلته تقریبا دریم بند د معاهدې داسې راغلی و چې بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي او هلته بیا د هغو مذاکراتو له لارې څخه افغانان یوې سولې ته، هر اړخیزې سولې ته، د یو بند ته رسېږي. نو که چېرې زه فکر کوم هغه دوحې تړون ګام په ګام عملي شي، نو بیا به دغه ناخوالې او دغه
سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ویل شوي دي چې د سولې خبرې به کېږي، هغه هم له خپل وخت په څو میاشتو وروسته پیل شوې. خو په هر حال، لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقې ته رسېږي؟ تر اوسه خو چې اوس ګورو ورته موافقې ته نه رسېږي. د دوحې د سپتمبر په دوهمه نیټه، د تېر کال د سپتمبر په دولسمه نیټه د دوحې خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
بله، زه هم همدا خبره کوم چې جهاتونه باید وژمنو ته متحد واوسېږي. څه چې هلته لیکل شوي دي، مثلا د بندیانو خلاصېدل و ازادېدل و، د 15,000 بندیانو خلاصېدل شپږو میاشتو ته ټول کش کړ، او بیا وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول، بیا پر د طرزالعمل پر جوړېدلو باندې وخت ووژل شو او وخت ضایع شو. نو زه فکر کوم چې پر دغه نورو مسایلو باندې، سطحي مسایل چې اصلي مسایل نه دي، پر هغو باندې وخت ضایع نه شي، او هغه مسایل چې موږ یو حل ته رسولی شي او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدلی شي، هغو ته توجه وشي. د بېلګې په توګه د جایزې لیستونه ختم شي، دغه د پاتې بندیانو چې په درو میاشتو کې د ایله کېدلو
کریمی صاحب، تاسو ته دا اساسي مهمه مسله ښکاري، لیکن شاید ډیرو خلکو ته دا اساسي مسله ښکاري چې اوربند وشي، جنگ ختم شي، په یو حکومت چې دواړه خوب کې ګډون لري په دې موافقه وشي، د بندیانو نور مسله په خپل حل کیږي.
بلې، خدا شدید دا اعتماد سازی او د باور د فضا جوړولو د لپاره دا ډیر مهم دی. کدا ونه شي نو افغانان او کوم متخاصم ډلې دي د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالې تیرې شوي دي په شل کال کې ډېر جګړې شوي دي نو د دغه لپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدلو لپاره دا شان اړین دي نو که چېرې دغه د باور فضا رامنځته نه شي نو زه فکر نه کوم چې داسې زر دي داسې مسایل
اول اعتماد رامنځته شي د دواړو خواوو ترمنځ د دې لپاره پکار ده چې بندیان خوشي شي د حکومت لوری وایي د دې لپاره چې د حکومت استازی نه لرو زه به د دوی خبره درته وکړم دوی وایي چې موږ 15,000 طالبان خوشي کړل ګټه یې ونه کړه نه تشدد کم کو او نه د دوی په وینا صادقانه خبرې وکړې
البته په دې اړه هم افغانان پوهیږي چې د بندیانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ او هلته هم ظاهرا چې موږ ورته کتل د امریکایانو فشار و هغه د دوحې د تړون عملي کېدل راغلل خو په ډېر ځنډ سره متاسفانه داسې باید په لسو ورځو کې سوي وایي شپږ میاشتو ته یې دا ټول کچ کړ نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو او ګوندي ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول شي او ول د افغانستان دغه بحران ته د پای ټکی کېښودل شي او دا په داسې ترتیب سره کېښول شي چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره کار وکوي او د هغو لپاره خپل شخصي منافع تر هغو تیر شي تر ګوندي منافعو تیر شي او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه اوچت کړي.
ډېره مننه کریمي صاحب. ډاکټر صاحب سراجي تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی کریمی وایي چې په کار ده چې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشي شي او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي ولې څوک نه وژني یو نه مري راځئ د دغه هغه موافقین وروسته طالبانو څومره خلک ووژل ولی وربند کی دا پرون دا ول مورز دا هدفی وژنې دا څوک کوي څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي
نو که چیرته دوی بندیان خوشی شي شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي
او په خیاخه 15,000 بندیان چې خوشی شو دا غونه څومره به سره د جنگ د ګرته
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت د طالبان د خبره نه تایید وی دوی وایي چې دوی خوشی شي کسان نه دي جنگ تدلې
او په خیاخه قوم د نننې وژنې هم د حکومت دروغ ادعا وی دي چې نشته نه څوک وژل کیږي نه څوک ترور کیږي نه چا باندې بم الوزول کیږي نه چا باندې چسپکی بم هغه کیږي د افغانستان اوسنه صحیح ده نو وایم چې حکومت به ډیر پاکی حکومت نملاتل هم نه کوي ولی د دغه جنگ د ادامه هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده دا چې طالب د چاتر اغیز لاندې ده دا بل خبره ده ولی د دغه راځي سوله کوي ولی خلق وزنو راځي ولی د خلق وزنه بند کو دا ورسته سوله کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس په سر حل دین کې ولې د انفجار لاري دغه هغه نه لیږي مونږ هم حکومت هم مخالف لوري طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسؤلیت وروسته یې کنه نه کسبای دوی په غاړه ده دا تاریخ بم دوی او هغه ونه بخي دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربند ته اوله غاړه کیږي چې افغان ونه وځي او د هغه د بم غږ د ټوپک غږ او د انفجار غږ چې ودرېده بیا نو نور ټولې پسلې د میستر شاه پورې حلېږي دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دی چې بوش موږ په هماغه ساعت کې بم لاس ورته پورته کړو چې افغانستان کې سوله ده او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبې خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې د دغه رئیس جمهور شي هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونده ولري
bale
مونږه زه هیڅ یو افغان چې دی یو قوم نه یو نفر یاغم د دې حق لري چې دغه نظام استازي توپ وکي او دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره حل ځل وکي نو په دې خاطر نن ټول مسولیت د طالب لوري ته ده هغه د اوربان غوښتنه ده هغه د خلکو د وژنې بندونه ده او ټول نور مسایل د هغه د اوربان نه وروسته حل کیدونکي دي بیا که چېرته هغه مسایل چې طالبان یې غواړي او د سولې په د مستر شاه حل نه شو بیا د ټوپک واخلي ولې ما ووژني چې تم په وخت د دولت ملاتړ کوم حسن خبره په دې کې چې باید اوربند شي
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته نو بد درکو زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او له هغه ځای د ټلیفون له لارې را سره دی ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولې او جنگ د انسټیټیوټ برسیال حکمت اعظمي لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم او هیله ده چې لاندې پوښتنې به زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه وکړي. موضوع مو د مسکو غونډه ده او ستاسو په نظر دا غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولی شي؟
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0928255 بیا وایم 0992235 او بیا هم 0928255 زموږ د اسکایپ پته د radio.azadi radio takai azadi اوریدونکو له روز ځان راو پیښنه مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. له رادیو یو څل لري شی لطفا.
دا ساغلی کریمی صاحب ته او تاسو ته ټول ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم له غزنی نه.
مهرباني.
دا یو څه مې تجر او د مسکا او غونډه نو د څلېستو کلو نه خپل د پیونه خست یا پیومل چې دا نو ته حل کده ډیر وخت وایي خاص کر کریمی صاحب نن دا غوښتنه ده چې هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا تر مابین شوی ده هغه کې دا برخه دای ده چې د طالبانو او د القاعده په مابین کې به تغش لنډاجي پریوکلن براجي او کدای ده چې اته طالبان چاته جدي اجازه نه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاوره وکارول شي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ازادي رادیو
مهرباني کوي له رادیو هم لري شی خبري وکي.
او ما نظر دا د مرګره پښتنه نه کوم کنه نظر وی دا چې دا افغانستان چې دا یو اسلامي هیواد دی هر سړی چې سوله ده سوله ده سوله په اسلام کې چې تر څو اسلام ته غاړه کېنږي سوله موله نشي راتلی چې مکمل اسلام ته غاړه کېږي.
صحیح ده صحیح ده مننه. بل اوریدونکی لرو خبرې وکړي ازادي راډیو ده د ازادۍ په څپو کې خبرونه او لطفا له راډیو لرې کېږئ کله چې خبرې کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پوملا ماشاءالله کابل کوم پښتنه مله دغه ملمنو نه دغه د طالبانو حکومت الف الف ټول په یال باندې اتکا کوي او تا کوي او د راتل کې حکومت یاندا حکومت څنګه افغاني دا اشرف غنی او مولا صالح دا وایي چې منګه دا غونډه نه ملو او منګه دغه واک په انتخاباته باندې تمامو انتخابات دي چې هغه غټله خو لیکن اوس د حکومت استاد سیاست سره دغه دغه رښت سره دا یعنی مسکاو سره دا ایا دا قابل اعتبار لري چې افغاني او عمله صالح تک نه لري کله لري نو هغه افغاني دا خبرې کوي.
ډیر مننه ډیر مننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د اسکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني.
سلام علیکم پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه حلیم شاکر مه لغمان ولایت ته تماس کې.
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر داله چې په دې دوه په تړون کې یو طالبان ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو یو د ذهنیت ورکول شو چې تاسو امریکا مطلب امریکا او ما تکړه کابل کم دای به تاسو تسلیم سینو د دې دغه غرور چې مات نه سي دی خو د فکر کې چې موږ امریکا ماته کړی باید د کابل حکومت موږ ته تسلیم سي نو دغه غرور چې مات نه شي سوله امکان نه لري چې دی واقعیتونه د افغانستان ونه مني زما په نظر سوله نشي کېدای.
صحیح ډیره مننه له ټولو اوریدونکو څخه چې پوښتنې وکړې. لومړنی اوریدونکي له ښاغلي کریمي څخه پوښتنه درلوده، دوی جلالزی صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوهې د فبروري د 9 موافقې سره سم له القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي او که یوازې دا ژمنه کړې ده چې دوی به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي؟ کریمی صاحب مهربانی. کریمی صاحب
پوښتنې مې واورېدلې، وروستنی متاسفانه لاین کاټ شو و مې نه اورېدې.
بله، د جلالزی صاحب پوښتنې ته ځواب وایس، دوی په مشخص ډول تاسو نه پوښتنه وکړه چې آیا د دوهې د موافقې پر اساس طالبانو آیا دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاورې ته چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي؟
بله، ما چې تر کومه هغه ماهیته لوستې ده هلته داسې لیکل شوي دي، داسې راوړل شوي دي چې طالبان په هیواد کې د امریکا او د متحدینو د امریکا د متحدینو پر ضد د چې کوم څوک فعالیت کوي هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي. نور فکر نه کوم په دې اړه باندې، ما نه دي لیدلې چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي یا په دې اړه باندې نور واضح شی نه دی راغلی.
صحیح، ډېره مننه کور ودن. اعظمي صاحب، د بل اوریدونکو چې ملا مشعل نومیدو، د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرستیال وای چې یوازې د انتخاباتو له لارې واک بل حکومت ته سپاري، د دوی په نظر دا د سولې په لار کې یو خنډ دی، څه وایس په دې اړه؟
دا خو مختلف نظرونه دي. زه غواړم چې یو شته یادوري وکم، هغه چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید بے طرف اوسېږي، په کامل بے طرفۍ باندې، چون چې افغانان حق لري چې او پوه شي او موږ نشو کولی چې یو طرف ونیسو، یو طرف ملامت کو بل نه کو. نو زما خواهش غوښتنه ده دې کې شک نشته چې مثلا د دوهې د تفاهمنامې څخه تخطي شوې ده، په ډېره اندازه شوې ده، او په دې کې طالبانو کم تعهدات چې کړی دي، کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی. افغان وژنه بیا هم روانه ده، او زه بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي. یو افغان کم وژل کیږي، یو انسان کم وژل کیږي، پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا دې ملت سره جفا ده. بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دغه حکومت باید استفا وکړي که ونه کړي، او دا چاته پرېږدي چاته پرېنږدي. زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغې یو معامله یې چې یو څوک وکړي چې راځه نظام سره د سره جوړ کړو او یا هم نظام سره شریک کړو، بل دا چې ته یو حکومت صحیح ډېر مشکلات لري په هغه باندې زه بحث نه کوم. زه د حکومت په هیڅ نه باندې نه کارمند یم نه دفاعګر یم، مګر سوال دا دی کله یو اداره لرو، یو حکومت لرو چې په نړیواله ټولنه پیژندل شوی دی، د پاسپورټ باندې ګرځو، خلک اعتبار ورکوي، کم و ډېر سوال دلته نشته، مګر دا ټوله چپه کول او پر یو داسې نامعلوم لوري ته تګ چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تاسو وګورئ اکثره خلک بالخصوص ژورنالستان، سیاسي مبصرین د افغانستان څخه د تګ دپاره مجبور شوي دي، او د هغې یوازنی لامل دا دی چې دوی د نه زغمل کېږي، او زغم د چا د خوا څخه دا ډېر واضح دی چې مثلا مخالفین ډله دي، اکثره یې د طالبانو تر نامه لاندې ده، طالبان د ساحو څخه فعالیت کوي، او دا خلکو
ژوند په خطر کې دي، نن په خپل ژوند کې، په خپل وطن کې نه سپاره کېدل. نو داسې یو حالت ته تګ، داسې یو نظام ته مثلا لبای کویل چې هغه واقعا معلوم نه دی، واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په کښې کې ساتل کېږي، کمی ازادي ساتل کېږي، کوم نه ساتل کېږي. زه فکر کوم افغانانو ته دا ده قابل د قبول نه ده. تر ټولو بهتره لار دا ده، بهتره لار دا ده، مخکې ډاکټر صاحب هم یو خبر ته اشاره وکړل چې افغان وژنه دې ودرول سي. امریکایي خو بیا ځونه وژل کېږي، طالبانو خو په خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډېر ښه عملي کړی. افغان وژنه دې ودرول سي د دوهې د تفاهمنامې یو برخه دام و چې کاهش خشونت یا د تشدد کموالی چې هغه اتیا فیصده خپله اوربند نه یوازې چې حملې کمې نه شوې، بلکې زیاتې هم شوې، او هغه مستقیم په عام وګړو او دولتي غیر نظامي چار افرادو باندې. نو که چیرې یو سیاسي تفاهم ته مرجو افغانان او طالبان غواړي چې افغانان یې واقعا قبول کړي او د دې هغه برنامه او د هر څه وګوري، یو جامع او اوږدمهاله اوربند ته ضرورت دی چې په هغه کې د هغې په رڼا کې افغانان بیا سره کښېني. دا که سیاسون وي، دا نه یوازې سیاسون او دولت، بلکې د جامع د خپله د افغانستان د خلکو اصلي استازي چې د ولایتونو قومي مشران وي، ځوانان وي، د هر قشر د هر طبقې یو نماینده په کښې کې وي او د ټولو ولایتونو وي، بیا سره کښېني، پر یو نظام باندې بحث وکړي. خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوری اکثریت د منلو وړ نه دی په افغانستان کې. یو نړیوال ټولنې خپله که تاسې عمارات جوړوئ، زه تاسې په اطمینان درته وایم چې په نړیواله ټولنه کې ډېر زیات مخالفت شته، او طالبان هم په هغه اندازه کې فکر کوم چې پخوا چېونه په عمارت جوړولو باندې اصرار کوي هغونه نه کوي، چون چې دوی دا درک کړی. نو په کوم نظام باندې بحث کېږي، سره کوم نظام جوړېږي، زه په هغه وخت کې زه فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی، مګر تر ټولو د مخه باید جنګ او تشدد ودرول شي، چې تر څو افغانان هغه د سولې احساس خو وکړي. د دوهې تفاهمنامه چې امضا شوله، افغانانو فکر وکړي چې اوس په سوله راځي، اوس په سوله راځي، وړاندل. نو که دا طالبان بیره دا لري، طالبان بیره دا لري چې که چیرې انتخابات تدریج وي نو دوی به ناکامه کېږي، چون طالبان سیاسي ګروپ نه دی، دوی یو نظامي ډله ده، او دوی دا فکر کوي چې کله حکمتیار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو، چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لوبېدلی او ډېر زیات وخت پاتې شوی، نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی. نو دغه طالبانو بیره ده، او دوی فکر کوي چې موږ په جنګ باندې
ډېره مننه. خو اوس ظاهرا داسې معلومېږي چې طالبان د ګډ حکومت، ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتونکي نه دي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجي تاسو ته درشمه، غواړم چې له کریمي صاحب څخه همدا د اورېدونکي پوښتنه هم وکړم. شاکر صاحب وویل چې طالبانو ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړه، نو کابل هم باید ورته تسلیم شي، نو لځکه د هیڅ خبر هم نه مني، نه اوربند مني، نه اورکم مني، او نه هم په کوم حکومت موافقې ته رسی شي. څه وایس دوی ته؟ مهرباني.
ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې سطحي تلل ګټه نه لري. دا شل کاله چې دغه موضوع یا دغه معضلې دوام وکړه، او هم وجه دا و چې داسې سطحي تحلیلونه یا لغت پراني په دې اړه باندې خلکو کولې، خو هغه اصلي عوامل، هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیچا صراحتن او واضح چاته ورته ګوته نه کړل.
خو تاسو دا واضح دوی ته وایئ چې آیا طالبان وبخښئ، دې پوښتنې ته واضح ځواب ووایئ، تاسو د لغت پراني خبره هم وکړه. دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا ته هم شکست ورکړی دی، باید کابل هم ورته تسلیم شي، بل څه نه مني. په دې اړه څه وایئ؟ دا خبره غلطه ده که سمه ده؟
نه، زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید له منځه یوړل شي. لومړی بعد د جګړې چې وو، هغه بهرنی بعد و، له کال نه زیات جدي او ستونزمن مذاکرات وکول او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو. نو افغانان ولیدل چې هغه د یو اندازه نتیجه ورکړله، تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف.
لیکن پخوا طالبانو ویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرنیان ووځي، دوی هېڅ مشکل نه لري او هېڅ جنګ تم دوام نه ورکوي. پخوا به همدا خبره تل کوله.
خبری خبر تکمیل کم بهرنی بود نتیجه تو رسید لاغ ترون رامن تسو اوس خبر په داخلی بود کې طالبان همیشه وای د طالبان وای اندویان چې موږ تعقیب وو یا د دې مشرات موږ تعقیب وو. هلته هغه همیشه وای داخلی بود په بین الافغانی مذاکراتو کې حلایسي راسي چې مذاکرات وکړو او هلته موانع ایجاد نه کړو د پروسی خنډ واقعي نه شو. تاسو ولیدل په دا وروستیو کې دغه هدفي وزن چې کېږي پای پر طالبانو باندې واچول کېږي. طالبانو په صراحت څو ځله رد کړي دي چې زموږ هدف یوازې نظامي هستي دي، له ملکي خلکو سره له نورو نهادو سره موږ ستونزه نه لرو. خو بیا هم دغه پروسه یا دغه د هدفي وژنو لړۍ تشدید پیدا کوي، د دې لپاره چې نړیوالو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې که تاسو له افغانانو یا د کابل ادارې یا د کابل حکومت څخه لاس واخلي یا خارجان ووځي افغانستان پرېوځي، نو بیا دلته د طالبانو یا د داسې نظام راشي، داسې خلک به راشي چې دلته به بیا د بین المللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري او هغو ته یو نوع کاذب ډار ورکوي. په نظر دا ده چې عوامل له منځه یوړل شي، هغه دا دي چې افغاني ایجاد نه چې په دې پروسه کې دغه کوم د بین الافغاني مذاکراتو پروسه چې جریان لري په دوحه کې دې ته تشدید ورکول شي او تسریع شي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسېږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نه شي حل کولای. که حل کولای نور تاسو ولیدو تقریبا له 15 لسیزو پورته د فلسطین مسله دغه ورانه ویجاړه پروته ده. بهرنیان نه شي حل کولای. یوازې افغانانو ته پکار ده چې خپل منځي عقدې او دښمني له یوې خوا ته کښېږدې او خپل منځ کې او تفاهم ته ورسېږي، ګوندي او شخصي ګټې
پرېږدي. ډېره مننه، ډېره مننه کریم صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په دې اړه باندې دا ده چې افغانان کولای شي چې د خپل هیواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور مېلمانه هم په دې موضوع کې حداقل در سره موافق دي چې افغانان کولای شي چې عقدې څنګ ته کې او په خپل منځ کې سره کښېني او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی، د شاکر صاحب پوښتنې ته ښاغلی کریمي زغر ځواب را نه کړ. د ده نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا هم ماته کړه او د کابل حکومت هم، دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي، نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي، د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسېږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي واقعیت همداسې ده او کنه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي، یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یو ناټو هم ووځي، د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب دا ارمان هغه بل ځای ته ویسي. هیڅ کله په زور نه شي هغه، غیر د وحشت نه، غیر د انتحار نه، خو مخامخ جنګ خو نه شي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي، نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبای ته دوهې ته وبخي، هلته د طالبانو اول حاضر نه شو، مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغله. دا څو میاشتې شوې، ولې دوی په خپله منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته، کومې موافقې ته ورسېدل؟ هیڅ یې وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیه به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي، او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کننی کسبای ړنګیږي بس. ولی دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیره باندې چې او هغه خلی باندې چې دوی وای نه منل کیږي. خبر لاره داوی چې د می شاته د کینی هغه ټولنیز غوښتنه هغه غوښتنه چې د هیواد لپاره د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی هغه باندې د موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه ما چې هغه اشرف غنی ولې پاتې کیږي. اشرف غنی دې هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمینه برابره کړي تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمی او هغه ځواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان ښاغلی اعظمي، تاسو په دې برخه کې څه تبصره لرئ؟ تاسو زما خو تر څه په یادی شي، تر څومره چې موږ راپورونه خپاره کړي دي، طالبانو مخکې ویل چې که بهرني ځواکونه ووځي دوی هیڅ مشکل نه لري له نورو افغانانو سره جنګ په همغه ورځ دروي، لیکن اوس خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بهرني ځواکونه په وتلو دي، ډېر کم شمېر یې پاتې دي، او طالبان هم په دې باور لري چې هغوی دا پاتې هم ووځي. نو بیا د دوی ظاهرن شاغلی کریمی وایي چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي.
ګورئ، د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي. دا نه دي چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی. د جنگ لامل ګورئ، د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې دا هم تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دي. کوم چې د جګړې د ادامې دپاره د دوام دپاره یو زمینه مساعدي، که چېرې طالبان سوله موکي تاسې مطمئن اوسېږئ چې هغه کوم خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې نن شته په زرهاوو دي، هغوی د داخلي طالبانو سره قوي اړیکې جوړې کړي، ایډیالوژیکي فکري نږدېوالی سره لري، او یا هم ځینې راځي په افغانستان کې د پیسو ګټلو دپاره، نو هغوی به جنگ ته ادامه ورکوي. نو هغه هم د جنگ یو عامل دی د افغانستان کې باید فکر وشي.
ډیره مننه از میصاحب، نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي، ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو، او دغه راز ډاکټر رحمان الدین سراج چې له مسکو څخه د ټلیفون له لارې را سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، هیله ده چې د آزادې په څپو کې خپرونې دوهم ساعت هم واورئ، ظریف نظر به در سره وي.
Oh,